رادیو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د اروپای اتحاد روسو امریکا او برتانیا هم د پاکستان په فوجي عدالتونو کې ملکی کسانو ته په سزاګانو ورکولو اندیښنې څرګند کړي. د پاکستان سړنکار د حکومت او مخالفو ګوند تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات په ملک کې د اړې ګړې ختمون لپاره مهم بلي. هوای فکر نه کوي چې پوز بنیخ په نیغه خبرې وکړي. د پښتون قومي جرګې وایاند وایي چې ملک نصیر احمد کوکی خیل سره د دوو نورو مشرانو د خیبر ضلع د پولیسو دفتر ته د رابللو په وخت نیول شوی چې په ضد ځایي خلکو احتجاجي ناسته پیل کړي. او شام کې د نوي حکومتي ائتلاف لخوا په هما ښار کې د کرسمس لپاره لګول شوې ونې د سوځولو وروستو اقلیتونو د خپل حقونو لپاره د مشق کې احتجاجونه کړي. په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې هم لرو. مونږ سره اوسئ.
سلام شه زه مشفا خومند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو نن د نهه ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنی میو، په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د اروپای اتحاد روسو امریکا او برتانیې هم د پاکستان په پوځي عدالتونو کې ملکی کسانو ته په سزاګانو ورکولو اندېښنې څرګند کړې دي. سیرونکو وایي چې د یادو هیوادونو سره د بشري حقوقو په سر ترنګلې اړیکې د پاکستان کمزوري اقتصاد ته نور زیان اړولې شي. د ډیوه خبريال وقار احمد خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د ګل پورز د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان میتھیو میلر د پاکستان په پوزي عدالتونو کې ملکی کسانو ته په سزاګانو ورکول ویلي چې دا پوزي عدالتونه د انصاف کولو، ازادي، شفافیت او د ضروري عمل کمی لري. د برتانیې د بارنو چارو وزارت هم ویلي چې په پوزي عدالتونو کې ملکی وګړو ته په سزاګانو ورکولو کې د آزادو پلټنو کمی وي چې لامل د منصفانه اورېدنو عمل ته تاوان رسی. سیډونکو وایي پرلا پسې نړیوال فشارونه د پاکستان اقتصادي ستونزې لا نور هم سیوا کولې شي.
امریکا، برطانیہ اور پھر یورپی یونین ہے، اس سے اگر
امریکی، برطانی اور یورپی اتحاد شمیر دا پاکستان پلویو سوداگریزو ملگرو ملکونو کی کی گی کد بشری حقونو پسر دا پاکستان اڑکی دا دوی سر ترنگلی کی گی نو دا دا پاکستان معیشت تزیان اڑا ولی شی ولی چی دا ہیوادونو دا آئی ایم ایف ترسنگ پنورو مالیاتی ادارو ہم جور اثر رسوخ لری.
دا امریکی اور برطانیہ نا اڑان دے یورپی اتحاد دا پاکستان دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا گن ویش پلویانو ته په پوزی عدالت کې د سزا او رول کېدو پریکړه رد کړې و. د یورپی یونین د تحفظاتو د سرګندونو په جواب کې د پاکستان د بارنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز اور بلوچ ویلي د پاکستان په آئین او عدالتونو کې د کورنیو معاملاتو حل کول او توانشتا او پاکستانی قوم په خپل کورنو مسلو هوارولو پوهیږي. خو سیډونکو د ممتاز زهرا بلوچ د دریس سره اتفاق نه لري او وایي
دا خلکو جج څوک، دغه خلکو وکیل څوک، دا هیڅ چاته پته نشته دی. ځکه د جج تعلق هم د ملټری سره دی، د وکیل تعلق هم د ملټری سره دی، او دغه خلکو چې دی دا پخپله خوخه مانی چې د هغوی خلاف کوم الزامات دي یا د هغوی کوم جرمونه دي، د هغوی د خپلې خوخې وکیل چې دی هغوی ته ور نکړی شو. نو بنیادی طور خدا د کوم بشري حقونه دي یا د فیر ٹرائل چې کوم حق دی خلاف
دے. دا پاکستان پوز د خالی پورز ویلیو چې پوزی عدالتونو په لومړی پړاو کې هغه 25 کسانو ته د سخت بند سزاګانې اورولي چې کال 2023 په نهم مې په پوزی تنصیباتو باندې په بریدونو کې د لاس لرلو جرم پرې ثابت شوی دی. پاکستان تحریک انصاف چې تیر کال یې د حکومت ضد لاریونونو مشري کوله سمدستي د پوزی عدالت دا حکمونه د بشري حقوقو او په هیواد کې د قانون له واکمنۍ ښکارا سرغړونه بللې ده.
پاکستان کا چونکہ عدالتی نظام جو ہے اس کے اندر
دا پاکستان موجودہ عدالتی نظام دوم رکھنا دے او کله چی او نظام داس قسم کزیو لا پر موضوع نوی نو بیا زانګړی قوانین جوړی کی هم او عملی کی کی هم
پنهم مے 2023 کې د القادر ٹرسٹ د غبن د مقدمه په تړاو د عمران خان د نیولو په خبرګون کې د پی ٹی آئی فعالانو په ټول هیواد کې احتجاجونه کړیو چې پترس کې په حکومتي او پوزي ودانیو بریدونه وشول. حکومت او امنیتی ادارې دا بریدونه د تحریک انصاف په مشرانو او فعالانو اچوي خو عمران خان او داغه مشران دغه تورونه ردوي او وای چې د ګوند ختمولو لپاره د نهم مې پیخه یو منظم پلان او سازش شو. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دے سیڑون کی دا حکومت او مخالف تحریک انصاف گن ترمینز شورو شوی مذاکرات په هیواد کې د اړی غړی د مخنیولو لپاره مهم بلی او وای د پی ٹی آئی مقصد د عمران خان خلاف مقدمه ختمول دی. د دوی په وینا د هیواد د اقتصادی حالات او سیاسی ناقلارۍ لعمل د پاکستان اسټابلیشمنت هم د معاملې هواری غواړي خو نوی نیچ پوز بنی خپنیغه د تحریک انصاف سره خبرې اترې وکړي او د پی ٹی آئی ټول شرطونه به ومني. د ریډیو خبريال ربیع پیر د اسلام آباد نه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وایي.
د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اوږدې مودې د تاوتریخوالي وروسته د سیاسي ننګونو د حل لپاره د دوشنبه یا ګل په ورځ اسلام آباد کې خبرې اترې پیل شوې. د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق په مشرۍ کې سوي غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي ایم کیو ایم او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشرانو ګډون کړی و. د خبرو دویم پړاو به د جنوري په دویمه نیټه کېږي. څېړونکي د خبرې په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ لپاره مهمه بلی خو دا هم وایي چې د تحریک انصاف تر ټولو لویه غوښتنه د عمران خان خوشي کول دي چې حکومت په پسندستي توګه ورته تیار نسی.
فکر کوم چې خبرې اترې ښه خبره ده، ولې چې د هرې مسلې حل مذاکرات دي او دا د جمهوریت لپاره ډېر ضروری دی. پاکستان مسلم لیگ او تحریک انصاف دواړو ته به د زغم څخه کار اخیستل دي. زه فکر کوم چې دا به د انتشار مخه ونیسي.
دغه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د روانې میاشتې په 13مه فوجي عدالتونو د 9 مئی د تشدد ډک احتجاج کې ګډون کوونکو 25 تورن کسانو ته د 2 څخه تر 10 کلو پورې د بند سزا اورولې ده. اسلام آباد کې اعتصاب عدالت د عمران خان او د هغه د کور ودانی بشرا بیبي په ضد د 190 پاونډز مقدمه کې هم پریکړه محفوظ کړې ده. څېړونکي وایي پی ټی آئی مقصد د عمران خان خلاف مقدمه ختمول دی او د هیواد اقتصادي حالات او سیاسي عدم استحکام له امله د پاکستان اسټابلیشمنت هم د معاملې هواري غواړي خو وس هم نه ویني چې فوج په نیخ په نیخ د تحریک انصاف سره خبري وکړي.
موجوده چې کوم د فوجي قیادت ته زمان نه ګړم چې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره په دې وخت کې د خبرو اترو څخه کوشش کړی دی. په دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف او زه د فوج ترمنځ براه راست د خبرو اترو عمل نه دی روان. دا هم کېدای شي په راتلونکي وخت کې علي امین ګنډاپور د فوج او ورسره د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د یو رابطې کردار هم ادا کړي.
د 8 فروری د ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ ائتلافي حکومت د راتلو وروسته تحریک انصاف وخت په وخت ویلي چې د حکومت نه بلکې د پاکستان د فوج سره به خبرې کوي. تیر ورځ یو ځل بیا د پی ټی آئی مشر روف حسن د شخصي ټلویزیون ای آر وای سره خبرو کې ویلي چې دغه خبرې اترې له حکومت سره نه بلکې د دې شاته اسټابلیشمنت دی چې د دوی تر مخه په هیواد کې اصل واک لري. رابعه پیر ویسف امریکا
ڈیوا اسلام آباد. په اسلام آباد کې تحریک انصاف او حکومت په منځ کې د یوې مودې د تاوتریخوالي وروسته مذاکرات پیل شوي دي خو د دین وړاندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خور علی ما خان په بهر ملکونو کې په میشتو پاکستانیانو غږ کړی و چې ملک ته دې پیسې نه استایي. د بهر ملکونو نه پاکستان ته استول شوی پیسې څه اهمیت لري او د علی ما خان دغه بیان د پاکستان د سیاست په منظرنامه کې څه ارزښت مومي؟ په دې اړه د پیښور نه د ډیو خبريال عثمان خان تاسو ته راپور وړاندې کوي.
وقار الدین د پیښور ښار اوسیدونکی دی او په مالګو منډای کې د قیمتي کانو کاروبار کوي. وایي د کرونا وبا وروسته کاروبار کمزورې شوی او اوس د کورنۍ امروزه بوج بهر هیوادونو کې مزدوري کوونکي رونه پورته کوي.
زما الحمدلله دودری رونه بهر دي. اغي هر منت زمونږ د ماشومان د ایجوکیشن د پاره د مشرانو د علاج د پاره چې زمونږ کار خراب دی نو اغي مونږ ته رحمټنس را لېږي. نو زه دا امکان نه لرم چې یاره د پی ټی آی چې کم کال کړی دی چې رمیټنس د فارنرز نه را لېږي نو دا به کامیاب شي، ځکه چې د خلکو چولی او د خلکو ایجوکیشن د خلکو علاج او زیاتر هم په هغه پیسو باندې روان دی چې کم فارنرز خلک پاکستان ته را لېږي، ځکه چې پاکستان کې روزګار هم کمزورې دی او نوکریانی هم نشته دی.
اقتصاد پوهان وایي د پاکستان چې په مجموعي توګه څومره خلک بهر ملکونو کې مزدوري کوي په هغه کې 15 نه فیصدی پوری پختانه دی. پاکستان ته د بهر هیوادونو نه ورتونکو پیسو شمیره د کال په بنیاد سلیری سلنه سیوا شوې ده. د پاکستان د اقتصاد ډیری برخه دغه ملک ته د بهر هیوادونو نه د بینکونو د لارې ورستونکو پیسې دي، کومې چې زیاتره د خلیجی او یورپی ملکونو کې مزدوري کوونکي تنه راستوي.
خپل بیسک نیڈز باندھے نو اگر نیڈس کو باغی پورے کئی پر صورت باندھے نو اس سے اٹ ہیز ٹو بی سین ویدر دس از سکسیزفل اور ناٹ. ہو دادا چی خلق و خلق خوب خپل نیڈس پورے کئی نو موسٹ پرابلی اگر نیڈس باغی ون وے اور دی ادر چھ دے عمدہ ریمیٹنسز باندھے پورے کئی یا بہ ریمیٹنسز باندھے پورے کئی یا بچانا قرض اخلی نو ددی دا صورتحال لیجی.
پاکستان تا شاوخوا 1.5 بلین امریکایی ڈالر په بهر ملکونو کې میش د دغه ملک سیدون کې هر کال د فارن ریمیټنسز په شکل کې راستوي، خو اقتصاد پوهان اټکل کړي دي چې په کال 2023 کې به دغه مالیه 1.3 بلین امریکایی ډالر ته ورسی.
اسلام آباد ته کوم اخیری د دې ورتګو او چیردا فائنل کال نا اغم دا عمران خان صاحب داغا خور بی بی چی و ناغی تا اعلان کرده و پا آغی بانی بیار تحریک انصاف دا دیرو زیادو مشاران را طرف نا دسی پا غلی غلی لحجه که داویلی شیو چیر آغی تسا حق حاصل لی و آغی تسا اختیار حاصل لی چی آغی دا سی قسم اعلانات کی نیو خود پی ٹی آئی دن دا یو مسئله دیر زیاد دا و زکا دا آغی پا تحریکونو کی و دا آغی پا دغا سی اهم فیصلو کی آغی که تروس پوری کامیابی نخکاری.
دا اقتصاد پاړه خبری اداري پراپټ تر مخه پاکستان ته زیاتره ریمیټنسز د خلیجی او یورپی ملکونو څخه ورزي. دغه وی پاړه ریپورت کوي پاکستان ته د سعودي عرب نه 1.6 میلیون ډالر، د متحده عرب اماراتو نه 1.9 میلیون ډالر او د برتانیې نه 1.95 میلیون ډالر را انتقال کیږي.
IMF سره جمعنګ دوه نیګوسییشنز وکړل نو سب اراوند 6 بلین ڈالرز اغوی منگتا کمیٹ کرلا او اغم پاکستانو کے او تا پتہ لگی زمنگا چکم بہر خلق تھی زمنگ چکم بہر پاکستانیان دی محنت مزدوری کا یغ سونا پیسے رلی گی اغوی تقریباً دکالے راؤنڈ اباؤٹ 1.5 بلین ڈالر اغوی رلی گی فارن ریمیٹنس نو تخپل سو چکا چدا د دې سونه امپورټنس ته.
د عمران خان د خور دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې پرون اسلام آباد کې د پی ټی آی او حکومت ترمنځ د سیاسي تاوتریخوالي ورستو خبرې اترې پیل شوې او دواړه فریقین په مذاکرات دوامدار ساتلو باندې سلا شوې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا ڈیو ٹی وی دے د پختون خامی جرګې ویان وای چې ملک نصیر احمد کوکی خیل سره د دوو نورو مشرانو د خیبر ضلع د پولیسو دفتر ته د رابللو په وخت نیول شوې دي، چې په ضد ځایي خلکو احتجاجي ناسته هم پیل کړې ده او په دې اړه باندې تازه حال په سیمه کې د ډیوه خبریال فرید شینواری په تیره خبرونه کې زموږ همکار ارباب محمود علي ته ویلې.
ارباب صاحب، نن کومو د خیبر د پولیسو مشر ملک نصیر احمد او ورسره د هغه نور ملګری ملک عبدالظاهر او سید آغا جان بللی و خپل دفتر ته، او 1300 ورځو نه دلته د بجلی وستون زمخه تراغلی و، نو په هغه کیسه کې بللی و دفتر ته او خبرې ترې ورسره کړې دي، او پس ته هغه نه چې دوی کله دفتر نه راوتلی دي نو پولیسو سرک په غاړه باندې بیا په هغه باندې لاس اچولی دی. مونږ چې کومې سرچینې دي هغه دا وایي چې د خیبر پولیسو او د پېښور پولیسو په شریکه په هغه باندې لاس اچولی دی، او د فیس 6 کې چې کوم د ګیټ دی د اف سی ګیټ دی په هغه باندې بیا هغه وړل شوی دی، خو تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې هغه د جمرود یا د باړې او که هغه پېښور ته منتقل شوی دی. ویل کیږي دا چې هغه باندې مقدمه درج شوې وي، او دوه درې مقدمه خدا سي دي چې هغه یو هغه ده چې 50 ورځې پاک افغان لوی لار باندې د کوکی خیلو مشران او ځوانان ناستو، او د کوکی خیل راجګل سیمینا چې کوم خلک په 2009 هم لسم یا یو لسم کال کې به کور شوی او هغه د پاره پرلت لګیدل یو مقدمه د 28 اگست هغه په لړ کې پښوی دا بل مقدمه د یو لسم 12 اکتوبر چې کومه د پښتنو کامی جرګې عدالت او هغه په لړ کې هم پښوی وا او د جرګې نوړان دي کتا سو ته یادی په مظاهرچانو او د پولیسو ترمنځن خطر شوی وا او پکې څلور مظاهرچان څلور د منتظمین یا د پښتنو کمی جرګې غړي لګیدلی او هغه پکې مړ شوی وو. هغه مقدمه هم په ملک نصیر او نورو کسانو باندې درج شوی وو.
شنواری صاحب د دوی د نیولو خلاف احتجاج خبرونه هم را مخته شوې دي، په دې اړه څه تفصیل دی؟
ارباب صاحب د ماسپیخین نفس چې کوم د کوکی خیل مشران دي، ځوانان دي او ورسره د نور د افریدي کامونو چې کوم غړي دي، هغه د ملک نصیر او د هغه ملګرو د نیول کېدو وروسته بابي خیبر سره احتجاجي پرلت اعلان کړی دی او موږ د معلوماتو تر مخه تر ماخوستان پوری پاک افغان چې کومه لویه لاره ده دا بند ده او مظاهرچیان چې دي هغه دستي پاخه ناستي هلته د گاډو تګ را تګ او د تجارت پر مخ حکومت د غلاره بند شوې ده. مشرانو یو پلاوی هم د خیبر د پولیسو مشر ډي پي او ل د ورغلې د جرګه و جوړ شوې ده او هغه سره به ملاویږي او هغه به هم دغه حال تر اخلي شيره ملک نصیر او د هغه ملګری په کومه مقدمه کې نیول شوی دی او آیا هغه مستقل توګه باندې نیول شوی دی که راخلاصول کیږي به؟ نو تر اوسه پورې احتجاج هم ناشته او سبا 10 بجې به په جمرود ریلوی لاین سره یو لوی جرګه کیږي د کوکی خیل کام او سره به د نورو کامونو مشران هم پکې په هغه کې به بیا تګلار اعلانیږي چې آیا ملک نصیر او دغه ملګری په مستقل توګه د پاره بند اچول شوی دی او کنه راخلاصيږي به هغه حساب سره بدوی بیا تګلار خپل اعلانې.
مننه فرید شنواری دغه معلومات شریکولو. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کول کې تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب د پښتونخوا په خیبر کې د 12 اکتوبر د قومي جرګې په ملاتړ جرګه شوې. د جرګې کې اته مهمه پریکړه شوې. دغه پریکړه په اړه باندې نور تفصیل د یو خبريال راشد خټک په دې راپور کې وړاندې کړي.
د امریکای په کالیفورنیا ریاست کې میشتو پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په استازیتوب د پښتونخوا په خیبر کې د 12 اکتوبر د قومي جرګې په ملاتړ جرګه کړې. په دې جرګه کې اته مهمه پریکړه شوې چې پکې د خیبر قومي جرګې د پښتونو سل په سل تایید تر څنګه سیاسي، اجتماعي او مالی ملاتړ جمعنه او د پاکستان د واکمنو غوښتنه شامل ده چې د ډیورن په پولا دی د عامو خلکو د تګ راتګ او د سوداګرو د تجارت لپاره بغیر د پاسپورت او ویزه د بندیزونو پرانځي.
په دې پریکړه کې د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژندل وو. همداشان په ډیورن کرخه د بغیر د پاسپورت او ویزه تګ راتګ او همداشان د هغه ټولو تجارتي او تاریخي لارو بیرته پرانستل وو. همداشان جرګې پریکړه وکړه چې د خیبر جرګې د ټولو پریکړو ملاتړ بکوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دي نه نیول کیږي، نه د زورول کیږي او علي وزیر او نور ملګري دي بغیر د قید او شرط را خوشی شي.
د پښتون تحفظ مومنت د امریکای کوارډینیټر حزب الله خاکر د وینا تر مخه د ډیورن پولې پښتانه ویشلي او د پښتنو په سیاسي، اجتماعي، کلتوري او تجارتي ژوندۍ منفي اغیزه کړي.
ډیورن لائن چې دی هغه په پښتون وطن کې کورونه تقسیم کړي دي، مسجدونه تقسیم کړي دي، یو ورور د افغانستان په خوا دی، بل ورور چې دی هغه د پښتونخوا په خوا دی. نو موږ په پاکستانی ګورنمنت باندې دا ژغ کوو، دا د یو ان چارټر وایلیشن دی. ته یو قوم چې په یو کلی کې اوسي، دا غو رښتې دي، دا غو تجارتونه دي، دا غو لارې ته نسی بندولی.
خو بل اړخته پاکستان د ډیورن کرخه یو انټرنیشنل پوله بلی. دا پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرخه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمی کړي، او وای د دوو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا په ټول نړۍ کې منل شوی قانون دی. جرګې په افغانستان کې په طالب واکمنو هم غږ وکړو چې په افغانستان کې دی د لوی جرګې او ټول ټاکنو له لارې د ټول ولس ټاکلې شوی استازو په کومک حکومت جوړ کړي شي. دوی زیاته کړه چې د جنکو په زده کړو او د ښځو په روزګار بندیز یو غیر شرعي عمل دی، باید چې میرمنو ته خپل انساني حقونه ورکړل شي.
افغان موجوده چې کوم سرپرست حکومت ته پر هغو باندې دا ژغ کوو چې زر تر زر دي و ښځو ته سیاسي او تعلیمی حقوق ورکی او دغه بندیز دی ل تعلیم لیری کی در سو پوری دغه ډیمانډونه زموږ غ منل سی نه او زموږ داستون زیال سی نه مول به دراغو پوری خپل مبارزې ته دوام ورکو.
د پی ٹی ایم مشر منظور احمد پښتین د اډیو لینک لاري جرګې ته وینا وکړه، او په دې خبرې ټینګار وکړو چې بهر میشت پښتانه دي د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پښتنو د عمل لپاره پورته شوی غږ په ټول نړۍ کې بدرګه کړي.
په دې جمع چې اثر به لږ وي یا زیات، خو بیا هم هڅه کول پر هڅه پر خود نه دی پکار، نه کول پکار دی. په ناستینا په کلار ناستینا په غلی خلنا هغه لږ خبرې هغه وړې خبرې هم ښې دي چې وشي، هغه لږ کوشش هم هڅې هم ښې دي چې وشي.
د غورزنګ د یورپ لپاره عمومي مشر ملک بازی وای چې د منظور پښتین د وینا پرانا کې به د پی ټی ایم د امن پیغام د نړۍ ګډ ګډ ته رسوي چې په بهر هیوادونو کې د پښتنو ټولنې تر څنګه نورې ټولنې پښتني سیمې ته د ورپېښو ستونزو په اړه پوهه کړي.
دا رقم جرګې پلان کوي چې د خیبر کامی جرګې د پریکړو او دغه جرګې په حمایت کې د لرو بر افغانانو چې خارج میشتي د دې دا خلک دا افغانان په دې جرګې په دې پریکو کې راګر کړی سو د دې مایت وکړي.
په جرګه کې د سړو په شمول خزو او ماشومانو او د یورپ او د امریکا د مختلفو ریاستونو څخه راغلي د پی ټی ایم غړو هم ګډون کړی وو. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، ساکرامنټو.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د پښتونخوا د بنو جاني خیلو او خیبر ضلع د تیرا سیمې خلکو د حکومت لخوا په یادو سیمو کې ممکنه پوځي عملیاتو د پیل کېدو په اړه باندې ویلي دي چې دوی کله هم دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې هلته بیا د ترهګرۍ د مخنیوي په نوم باندې عملیات وشي. سیاست پوهان وایي چې د پښتونخوا ځمکه تل د پردي جنگونو د پاره کارول شوی او امن پکې نه دی پرځای کړی شوی. نور جزئیات د ډیوه خبریال فرید شینواری په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
سیاست پوهان وایي چې پښتونخوا حکومت په بنو جاني خیلو او خیبر تیرا سیمه کې په محدوده کچه پوځي عملیات پیلوي، نو ځي خلک به د دې عملیات ملاتړ ونه کړي. پوهان وایي تر څو چې پالیسۍ کې بدلون نه وي راغلی، نو هلته پوځي عملیات نشي کامیابېدای.
ارزده چې پښتونخوا کې د دې حکومت د دهشتګردۍ باره کې کوم سیاست دی، د خلکو ډیر تحفظات دي عوامو کې، هغې دې نه راضي نه دي. تیرو پنځه څلوېښتو کالونه زمونږ خاوره چې ده دا د جنگ دپاره استعمال شوې ده. افغانستان کې چې جنګونو د دې ځای نه کېدل او دا جنګونه بیا دې غاړې ته هم راواوختل او دا دغې غلطې پالیسۍ په وجه باندې راوختي دي. نو خلک وایي چې تاسو اوله خپله پالیسي خو بدله کړئ کنه، یعنی الوبو چې کوم پالیسي په چې جنگونه راځي هغه نه بدلوي، د جنگونه کوي.
د دسمبر په شلمه د پښتونخوا وزیر علي امين ګنداپور په مشرۍ کې د اپیکس کمیټه غونډه کې د بنو جاني خیلو او خیبر تیرا کې د پوځي عملیاتو پیلولو اشاره کړې وه. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی وو د پښتونخوا د خیبر په لری پرتا سیمه تیرا او د بنو په جانی خیلو کې د ترهګرو په فعالیتونو کې اضافه لیدل شوې ده. د بنو جانی خیلو او خیبر سیمې سیاسي غړو په یادو سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه ویلي دوی به هیڅ کله ملاتړ ونه کړي.
دویم دای چې هلته خلک په خپلو عزتونو اوډر شول، یو طرف ته پی د فوج د بمباری نه تنگ دي، ځکه چې فوج کومه بمباری کوي، کوم ماټر شیلنګ کوي، ټول په عوامي په عامو لوکو باندې کیږي، بالکل نه په غر باندې شوی دی، نه په د ملیټنټس په ټکانو باندې شوی دی، نه یو څه پورې ملیټنټس وشته دی، دا ټول په سر په عامو آبادی باندې کیږي. دویم ملیټنټس روشي ته روټي وخوري، خلک تنگ کی، کور نه خلک بوزي، به شي دن کی وی ویجنی، لکه ادغه نه عوام په دا مجبور شول چې اوس وځي. عملاً په تیرو کې حکومت نن څه نشته لري، لہذا کم از کم دا اوس د حکومتو کې چغول دې امداد ور کی پی ڈی ایم دې فعال کی.
سیاست پوهان وای خیبر پختونخوا سملې څو ورځې وړاندې په صوبا کې د پوځي عملیاتو په ضد قرارداد منظور کړای او بل پلو بیا حکومت څنګه د پوځي عملیاتو پیلاولو اشاره ورکوي.
باغی وی چې پسند دلته مخکې اپریشن نه چکړی دي، تاسو وای چې دا هغه څه فائدې دي دلته کې خلکو ته څه فائدې رسیدلې دي؟ د شتګردی ختم شوې ده که زیاته شوې ده؟ نو خلک وای چې د شتګردی زیاته شوې ده، نو په کار دا و چې دې فیصلو نه مخکې خلک اعتماد کې غستی وي، پلی پالیسی وضاحت کړی وي، پارلیمنٹ کی پدی بات شوی، صوبائی اسمبلی قرارداد منظور کرے دے خلاف، دے دی پرشن نو خلاف دے تاسو یاد چی بنو کی خپل حکومت معاہدے کړي خلکو سره چې دا و نکو. نو دا خود سی نه د یو طرفه لو بخونه شي کړي کنه، دا خود خلکو وطن دی، نو تاسو د هغه دی سکیورټی پارا وای چې مونږ پرشن کوو، نو خو هغه حکومت مین کوي یو لکه.
د پښتونخوا په قبایلی سیمه بنو ډیر اسماعیل خان لکی مروت او نورو زینو کې په روستیو کې د ترهګریزو بریدونو لړۍ زیاته شوې او په زیاتره پیښو کې امنیتي ځواک سرتیری په نښه شوې دي. د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی په یو تازه ریپورت کې ویلي سکال په پښتونخوا کې د ترهګرۍ شپږ سوه شپږ دېرش پیښې مخې ته راغلي چې پکې یو سل دوه څلوېښت پولیس او یو سل درې دېرش عام وګړي وژل شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په پاکستانی کمپنیانو د امریکا بندیزونه لګول بې ځایه دي. امریکا تیره اونۍ پاکستان د لری فاصلې یا واټن پورې وشتونکي بیلستیک میزایل د پروګرام اړوند ادارو باندې نوي بندیزونه لګولي چې پکې د دې پروګرام سارون کې دفاعي اداره هم شامله ده. شهباز شریف ویلی دي چې د پاکستان اټومي پروګرام د پاکستان د څلي د شکوړه ولس دی، په دې به هیڅ کله جوړجاړی ونه کړی شي، ټول خام به په دې پروګرام یو موټی وي. د نور تفصیل لپاره را سره اسکایپ د لارې د ډیوه خبریال الیاس خان صاحب د اسلام آباد ملګری شو ورته کلی کو. الیاس خان صاحب ستړي مشي. الیاس خان صاحب تاسو په خره غلې وای ستړي مشي.
ډیر مننه شو سه پوښتنه
مننه. الیاس خان صاحب د پاکستان وزیر اعظم دا خپل خبرو کې په خپل وینا کې نور کم تفصیل ویل او غوړیدونکو ته ورکړي.
جی اش پاک صاحب بالکل دا دند وفاقی کابینه هون دیتا وزیر اعظم وینا کړی دا او پاګه کې لوزن بیا څنګه چې د دین اوران د پاکستان خارجه دفتر د خپل جوهري پروګرام دفاع کړی او ویلی او چې دا د یو خپل دفاع د پاره دی او د دې جارحانه عزم د پاکستان نشته دی. دا غرنګن وزیر اعظم هم وفاقی کابینه ته خپل وینا کې ویلی دی چې د پاکستان چې کوم جوهري پروګرام دی دا د خپل دفاع لپاره دی او زموږ اس قسمه جارحانه عزائم د یو بل هواد پر ضد باندې نشته دی یا د نور هوادونو پر ضد باندې نشته دی. د هغه حواله سره دا خبرې کړې دي چې 13 ورځو کې د امریکای لخوا کوم د بیان مخته راغلی او دا غي د نائب سلامتی مشیر لخوا چې پاکستان داسې بندیزونه لګولي چې کوم په سلورو کمپنیانو باندې نېشنل ډیولپمنٹ کارپوریشن ان ډی سی چې کومه حکومتي پټه اداره ده چې د ټول پروګرام څارنه کوي او سره درې شخصي کمپنیانې په هغه باندې دغه بندیزونه لګول شوي وو چې دوی د پاکستان د ایټمي پروګرام په جوړولو کې او د دې په خپرولو کې لکه د دوی غټ کردار دی. په دغه باندې دغه بندیزونه لګول شوي وو او وروسته چې بیا کوم د امریکې د نائب د سلامتی مشیر لخوا کوم یو بیان راغلی وو چې پاکستان د چین په کومک سره داسې هڅې هم کوي چې د اوږده ځای ویشتلو داسې میزایل جوړ کړي چې هغه به صرف هندوستان نه بلکې هغه د لرې هیوادونه بلکې امریکا هم پنخ کول شي. دا غینه وروسته بیا د پاکستان خارجه دفتر هم دغه بی بنیاد ګرځولی وو او د دې تر څنګ وزیر اعظم دغه وینا کړې ده چې داسې قسمه تورونه یا د پاکستان په دفاعي نظام باندې دا بی بنیاد دي. دا صرف او صرف مونږ د خپل دفاعي د صلاحیت ښه کولو لپاره او د خپل ملک خلاف برید مونږ باندې کوي د دفاع کولو لپاره دا ایټمي پروګرام چلو او دا د دې تړاو د حکومت سره نشته دی. دا د پاکستان د سلیریش کروڑا اولسو یو پروګرام دی او یو حکومت دا رول بیک کولی نشي دی نه په شا کېدی نشي او تر کومې پورې چې دغه تورونه دي د دې حقیقت سره هیڅ تعلق هم نشته دی او دا بې بنیاد تورونه دي او تر دې دمه پاکستان چې کوم دی هغه چې کوم څه هم ان پی ټی دوی لاس ریکارډ نه ده خو د پاکستان پر ضد داسې قسمه ثبوتونه نشته دی چې پاکستان دا جوهري وسلی یا میزایل یا نور ایټم بم نور سه هوادونو ته ورکړی وي. د دې صرف او صرف مقصد چې کوم دی
الیاس خان صاحب یو وخت کې چې کله د پرز مشرف حکومت په هغه وخت کې د پاکستان د اټومي پروګرام چې کوم لوی ساينس پوه وو ډاکټر عبدالقادر خان هغه باندې دا منل شوی نه وګینی چې ګینی دی ایران او شمالي کوریا ته اټومي مواد ورکړي. الیاس خان صاحب ما غوري
جی زه غوندې او زلک پوه شوم او مې اسکه تاسو هوتا سویلې چې مشرف په دور کې دا هغه وخت چې کوم د پاکستان د ایټمي پروګرام چې کوم موجود دی یا هغه ته یو قسم بنیاد هغه خیر ډاکټر قدیر خان هغه باندې دغه تور چې هغه شمالي کوریا او ایران ته دغه ایټمي وسلې یا میزایل ورکړي دي او هغه بیا رستو په کامی ټلویزیون باندې د کام نه معافي هم وخت و. نو داسې قسمه تورونه خو وار په وار لګېدلې دي په پاکستان باندې چې دغه یار هم په نړیواله کچه باندې څرګندېږي چې نه صرف بهر هیوادونو ته دغه وسلې لاړې نشي بلکې په ملک کې چې کله تندروي زیاته شوې وه او دلته کې دغه خاص کر دغه ډلو ته دغه وسلې یو وخت کې لاړې نشي نو په نړیواله کچه باندې بیا دغه قسمه غبرګونونه د پاکستان د ایټمي وسلو په اړه باندې وخت په وخت باندې نه صرف د امریکا بلکې نور هوادونو لخوا هم سرګندېږي او پاکستان تل داسې قسمه تورونه رد کړې دي او دا غوي دغه بنا ده چې مونږ د ایټمي پروګرام صرف د خپل دفاع لپاره دی او د دې نور هوادونو ته د ورکولو څومره په مونږ باندې دغه تورونه لګي نه دا بې بنیا ده.
ډېر مننه لیسان صاحب تاسو مننه
مننه تاسو
په سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لاخ کولو او شته ستونزو د حل لپاره په مهمو موضوعاتو باندې بحث کړی دی. محمد صادق کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې په لیدنه کې په ګډ دوه اړخیزه همکاریو او په سیمه کې سولې او پرمختګ باندې خبرې کړي. څېړونکو وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ ظاهره باندې بې اعتمادي رامنځته شوې ده. تفصیل د افغان سرویس خبریال وحید فیضی په راپور کې وړاندې کوو.
افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي اساس په توګه د محمد صادق د بیا ټاکل کېدو وروسته د هغه په مشه یو پاکستاني پلاوی د طالبان د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. محمد صادق د طالبان د بهرنیو چارو او د کورنیو چارو سرپرست وزیران سره په لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پر خوالي او د ستونزو پر هواري خبرې کړې دي.
مونږ منو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې په ګډو هڅو حل کړو تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ولسی اړیکې لا پیاوړي شي.
د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د محمد صادق په مشرۍ د پاکستاني پلاوی سره په لیدنه کې د دواړو لور ترمنځ د اړیکو د لا خوالي او شته ستونزو د حل لپاره په مهم موضوعاتو بحث وکړ. یو شمېر څېړونکي وایي لا هم د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاستون ته د شک په سترګه کتل کیږي.
د فعلاً لپاره پاکستان تر افغانستان په ضعیف موقف کې دی او په د قوي موقف او عامرانه لهجه چې پاکستان په ټول د تاریخ کې د افغانستان په مقابل کې کاروله هغه عامرانه لهجه فعلاً نه لري. طالب پاکستان اوس درخواست د کومکې چې څرګنده کیدای شي چې د امارات اسلامي د طالبانو د دوی سره د ټي ټي پی په حق لباندې د عملاتو د مهار کولو په حق لباندې بلوچ بلتون غشتونکو د عملاتو د جلوګیری په خاطر باندې افغانستان او طالبان ودی ته ډیر مؤمت او مؤثر واقع کیدای شي.
د پاکستان د پاوڅ په ګړوند دغه هیواد چارواکو په پرلپسې ډول پر طالبانو باندې ټي ټي پی د ډلې وسلوالته د پناه ورکولو او دغه ډلې د وسلوال لخوا د پاکستان پر خلاف د افغانستان د خاور د کارولو تورونه لګول شوې دي. خو د طالبانو حکومت هم په پرلپسې ډول دا تورونه رد کړې دي. یو شمېر نور څېړونکي وایي د پاکستان او طالبان ترمنځ بې اعتمادي رامنځته شوې ده.
چین سره یا د نړۍ نورو ملکونو سره طالبان غواړي چې هغه انډیپندنت یا د پاکستان مرزي برخلاف کوم اړیکی هغه پیل کوون غواړي، نو پاکستان یو طرف ته ماشي لاسراوړنې کوشش کوي د افغانستان د اړخنا، بل طرف ته غي داوایي چې دلته کې انسرجنسي یا ټیرریزم هغه لو انټنسټي یعنی افغانستان دی طرف نه دی، پاکستان کې ټي ټي پی ګامونه کوي نو طالبان دې مرسته وکي. نو زما په خپل خیال کې د ټي ټي پی به خپل سیاست ته د پاکستان وس کې نه دي چې افغانستان طالبان دوره مجبور کی چې په ټي ټي پی فشار واچي چې پاکستان کې اٹیکس بند شي. نو سوره پرې دا فشار نه وي، نو یقینا خبره ده چې دوه ملکونو په ماس کې دا مسله او لو انټنسټي جنگ او دغه سه یو بل باندې بریدونه یا یو بل باندې ګیلې شکوې د ټولې برواني.
محمد صادق د روان 2023 کال د دسمبر په 4مه د پاکستان د حکومت لخوا د آصف درانی د ګوخه کېدو وروسته یو ځل بیا افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځنګړي اساس په توګه ګمارل شوې ده. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په 2023 کال کې وخت د طالبانو بیا رسیدو راهیسي افغانستان کې خپل سفارت پرانیستی پرېښې دي او په دغه هیواد کې د طالبان د حکومت اساس د ډیپلوماټانو په توګه منلې دي، خو لا هم د طالبانو حکومت پر اسمت نه دی پیژندلې. وحید فیضی د امریکا غږ.
د پاک افغان تجارت حجم دا وخصه دی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت وروسته دواړو هیوادونو په تجارت کې کوم بدلون راغلی او د هغې علتونه څه دي؟ د ډیوه خبریال حمید الله د سرحد چیمبر اف کامرس په خوانی مرستیال مشر شاهد حسین سره په دغه موضوعاتو باندې خبرې کړې دي.
تاسو ګڼئ چې دا کم وخت په وخت د تجارت ته حجم کم شوی دی، نو دا د ضرورت سره اډاره لري، دا غي سره یو تعلق لري چې په افغانستان کې ډیماند کم شو یا د افغانستان پروډکټس د خور کم شو، نو ځکه دا امپورټ ایکسپورټ کم شو کنه دا تجارت خپل کریکشن کړی دی یا دا خپل چې کوم تجارت په کارو په آی وخت کې دا غنه زیاتو، تاسو دې څه غنئ چې واګیره دا تجارت خراب شوی دی کنه دا خپل کریکشن کړی دی؟
حمید الله صاحب دا زدی سر موافق نیم تجارت چکم دے دا چکل جنگ روانو نو هم بنیادی تجارت چ دا خوراک او سخا کو دا دوا نو دا ضرورت دے دا پاگے کے ہم شوے دے بیا سوال دا پیدا کی گی چ پدی تیر دور نہ زیات امنیت خنن پا افغانستان کے دے نو چر دا دو اشاریہ شپیت بلین ڈالر دا پاکستان او دا افغانستان تجارت اعداد و شمار او چر دا شپک سو و سو ملینہ نو نن خو افغانستان کې امن ډیر زیات دی نو بیا ولې تجارت نه کیږي
خو زب تاسو که د کام ٹریڈ کمی کشمیری دی هغه ته ووایم اوس هم چې تیر کال په کال 2023 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کم تجارت شوی دی نو پای کې 248 ملیون ډالر چې کم دی دا سیریلز دی کم چې خوراکي مواد دی بیا نور خوراکي مواد لکه غوښه یا نور سیزونه هغه یو سل هغه 18 ملیون ډالر دی او دغه شان دوایانې اوس هم یو سل 12 ملیون ډالر دی او دا درې ماڼه چې کوم مدونه دي د ټول نه زیات تجارت هم په دې مدونو کې شوی دی
حمید الله صاحب افغانستان چې څنګه پاکستان سره په جغرافي معنی سرحدت لري داسې ایران سره هم لري داسې منځنۍ آسیا سره هم لري د 2001 کال نه چې موږ کوم وایو چې د تجارت په ښه توګه روان شو د پاکستان د افغانستان په ایران معنی امریکایي پابندیانې دومره وي چې دا غوی تجارت افغانستان سره په دې کچه نو چې کم نه دی منځنۍ آسیا سره هغه مواد او هغه سنت نه و چې هغه افغانستان ته ورکړی وی یوازې پاکستان باندې انحصار و بیا بعد د دې نه دا اوس چې کوم اعداد و شمار تاسو د دوا وایې ما ته د غوښې وایې نو دا په هغه وختونو کې نور هم زیات و نن اعداد و شمار که تاسو زوړ اعداد و شمار سره د 2010 او 2012 او 2015 کال ګورئ نو دا هم کم شوی دی
په کال 2021 کې چې کله په افغانستان کې جمهوری حکومت لنګ شو او امارت اسلامی حکومت راغی دا غي نه بعد تجارت کې څه بدلون راغلی دی
دا یو ډېر لوی بدلون و به حیثیت د یو تاجر زما دا ټول تاجران رونه چې کوم زموږ سوچ دا و چې دو حکومتونه د کرزی صاحب یا د اشرف غنی صاحب موږ دا کتل چې په دې کې به د پاکستان د کامرس د منسٹر د افغانستان د کامرس منسٹر بیا خصوصي دی کې یو کمیټي جوړه وه اپیکس په نوم باندې چې درې درې میاشتو کې به دوی خپل میټینګس کول او کومې ستونزې به چې په دې مابین کې راتللې هغه به حل کولې کله چې 15 اگست 2021 کې بدلون رالو یو نوی حکومت یو نوی نظام په افغانستان کې رالو نو تاجران پر امید وو چې روابط په د مخکینم ډیر ښه شي سفارتي اړیکې به هم ډیرې ښه شي او معلومه خبره ده چې تاجر ته دا معلومه وه چې کله دا ښه شي نو بیا به تجارت هم ډیر زیات ښه شي 2021 15 اگست کې نظام چې بدل شو په افغانستان کې او هغې موجود حکومت چې د افغانستان دی دوی خپل سمبالښت وکړه او ځای په ځای شو د دې نه وروسته داسې میټینګونه په تیزۍ سره اول په دې خطه کې شروع شو د دواړو حکومتونو په خپل منځ کې چې تقریبا په هغې کې دې ته دواړو حکومتونه راغلي مو چې د افغانستان په میوې او د افغانستان په نور هغه مواد چې کوم په افغانستان کې هغې خود کفیلې دي هغې کې معدن دي یا نور مواد دي د دوی سره سره چې کوم دی مونږ قتل چیره پاکستان حکومت هم دې ته اماده شو چې په دې محصولات خپل کم کړي او دغسې افغانستان حکومت هم اماده شو چې دوی محصولات کم کړي او دا تجارت او دا روابط چې کوم دی دا د مخکې نه نور هم په ښه توګه روان شي خو زه نه پوهېږم چې هغه صحیح علتونه وو چې د دې دواړو مملکتونو سیاسي اړیکې هغه خرابې شوې او په هغې کې چې کوم په خیبر پختونخوا یا په بلوچستان کې د امنیت مشکلات پیدا شو نو چې کله سفارتي اړیکې ضعیفې شوې نو په هغې په تجارت باندې ډېر لوی اثر راغلو او تجارت چې کوم دی هغې دا وخت په وخت ستونزې داسې پیدا شوې په سرحداتو کې چې کله په سرحداتو نښتې کېږي کله سرحدات بند شي نو افغان تاجر او پاکستان تاجر چې د هغه مالونه او اموال ولاړي او هغه په ګاډو کې خوسا شي نو دې ډېره زیاته مایوسي را مخې ته کړه او نن پورې چې موږ ګورو دا تجارت تی اړیکې زموږ او د افغانستان چې نه سمیږي هم افغاني تاجر افغاني ولس هم پاکستاني تاجر پاکستاني ولس ته ډېرې لوی ستونزې دي
ډېره مننه شهر حسین صاحب د وایس آف امریکا ډیوه سره د خبرو کولو
ستاسو نه مننه خوشاله اوسه.
دا وایس اف امریکا ڈی او ٹی وی دے شام کې د نوې حکومتي ائتلاف لخوا په هما خار کې د کرسمس لپاره لګول شوې ونی د سوزولو ورستو اقلیتونو د خپل حقونو لپاره د مشق کې احتجاجونه کړی دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار رحمان بنری څو شپې وړاندې د لوی پښتونخوا خبرونه کې ارباب محمود علی تویل دی.
شام مرکزی صوبہ دا حما او د کیو خاریه دا یا قصبه دا السقلابیه په دې کې پرون ځنی خلکو د کریسمس یا د عیسایانو مذهبي تہوار باندې چې کوم ونوي کم چې دی لګولې وی او رڼاګانې په لیکړې دي دا سمه وا او د دې په ضد احتجاجونو شروع شوه دي او د دې احتجاجونو کې سمستاسو ول حماس سوین علاوه نور خارونو هم شامل کړل شوه دي. احتجاج کون کې چې کم دا وخت ډیفیکټو یا پخپلا په زور په واک راغله حکومت ته د حیا تحریر الشام کم ته چې اچي سوې دا غي د مشران نه غوښتنه کړې ده چې په شام کې یا په سوریا کې اقلیتونو ته او داغو مذهبي ازادۍ ته اقدار ته تحفظ ورکړي. السقلابیا په ځانګړي توګه د عیسایانو لګکيو اکثرتي قصبه ده. په شام کې سنی مسلمانان هم شته دي، په شام کې شیعه مسلمانان هم شته دي، خو په شام کې عیسایان هم ډیر زیات دي. که هم د پاکستانیت کې نه دي خو بیا هم په مختلفو علاقو کې شته دي. نو په انتقلابیا کې د خپل مذهبي تہوار کریسمس لپاره تیاری کولې او نامعلوم خلک راغلي دي او دې ته ور لګولې د دې خلاف اوس مظاهره شروع شوې دي. دی په جواب کې د ایچ ٹی ایس مشران دا وی چې دوی به د دې خبرې پلټنی کوي، دا خبره به یقیني کوي چې په دې هواد کې دننه د دې په واکمنۍ کې یا د دې په واکمنۍ کې دراتک سره داسې کومه پیښونه شي. ایچ ٹی ایس هغه ډله دا چا چې د صدر بشار الاسد په حکومت ختمولو کې ډیر لوی رول یا کردار لوبولې دي. البته د مذهبي سخدرزو په توګه پېژندل کیږي، تر اوسه پورې هغه خپل په جنګلو شناخت په توګه داغو کم مشر چې دی احمد الشرا چې کم نړیوالو مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، دا خودلې دي چې په دې هیواد کې دننه دا قبایلی نظام نه دی، دا هیواد په یو ریاستي ډانچه چې دی دا په یو آئینی دستور ولاړ ده او د دې آئینی دستور لاندې تمامو فریقینو ته کاغه مسلکي دي کاغه سیاسي دي هغه ته تحفظ ورکوي. نو دا واقعیت چې کم په سقلابیا کې شروع شوی و په دې کې د عیسایانو د کریسمس ولې ته ور لګې درسته شروع شوه او بیا تازه خبرونه چې موږ کتل نو په دې کې ځینې مسلمانان هم په دې احتجاج کې شامل شوي دي د عیسایانو سره د همدردۍ یا خواخوږۍ په توګه باندې.
بنیری صاحب، شام کې د ټول چموله او پر امن حکومت د لپاره بیلابیل هوادونو د شامی ډلو سره لیدل کتل پیل کړی دي، تر اوسه چا چا ورسره لیدل دي او څه خبرې شوې دي؟
په دې کې تازه غټ کم ملاقات چې دی ارباب محمد علی صاحب اغا دور زی د مخه د انکرینا د ترکیه باندینو چارو وزیر ورغله دی هغه د احمد الشرا سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د حکومت جوړولو په هغه باندې نړیواله غنون لری کولو په کم چې په احمد الشرا په غوند باندې یا په سوریا او شام کې لګیدلې دي پاغه باندې خبرې کړې دي، دا غوښتنه هم کړې ده چې نړیواله پابندۍ دې لري کړې شي او د حکومت سازۍ لپاره ترکیه دا پیغام ورکړې ده نړۍ ته چې هغه د الشرا چې کم د حیات او تحریر یا سی اس کم ډله ده د دې سره به کومک کوي. دا هغه ډله ده ارباب محمود علی صاحب کم چې په تیرو سلورو یا پنځو کلونو کې د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف ولوسی جګړه کې ټټولو مهم رول لوبو او د دې په شا باندې د دې په پسمنظر کې کومک چوو خکارا هغه ترکیه کوو. بلې خواته ترکیه په دغه شام کې څنګه چې موږ وختي وویل چې عیسایان هم ډیر زیات دي، ولته لګه کې شیعه مسلمانان هم زیات دي، دغه شان کوردان شیعهګان چې دي هغه د شام سلویخ په سده برخه کې داغو وسوم خود مختار نظام دی او ترکیه په دې لړکی یو ډیر سخت موقف لري او غدار چې دی به د بیلتون یا د ازادۍ کوم غوښتنه نه کوي او احمد شلس ته اوس نړیوال وی دا چې یو چیلنج دی ځکه چې امریکا دا وخت د کوردانو نه یوازې دا کومک کوي بلکې دا غو د خود مختاری او د ازادۍ چې کوم ډیماند دی دا غي ملاتړ کوي هم په دې لړکی چې کوم امریکا د ډیر لوړ رتبه چارواکي دي هغه د تیرشي جمی پورز باندې په دې لړکی هغه په ترکیه کې ملاقاتونه هم کړی وو او د اوبخې په شام کې او د دې ملاقاتونو وروسته ولې چې دا ملاقاتونه چې ویری پروډکټیو یعنی ډیر مانخیزه وو نو د امریکا چارواکي عمر غلی او نور نړیوال هم چې دی هغه دا وخت په دې لړکی د سوریا سره یا شام سره په تماس کې دي په خاص توګه روس لخوا چې کوم بیان راغلی دی چرته چې صدر بشار الاسد سره د خپل کورنۍ تختیدلې دی ولته ناست دی هغه هم دا وی چې د لګښیو مخالفینو د زورونی باید سوچ وکړي شي
تیر مننه رحمان بنری دغه معلومات شریکوله
هر کله
په شام کې لیسایانو تر الویانو دروزیانو او شیعه ډلو پورې مختلف اقلیتونه خلک اوسیږي په دې کې دروزیان یا درزیان هغه ډله ده چې ځان له دین لري او اکثره یې د اسرائیل سره نږدې سرحدي سیمو کې ژوند کوي اسرائیل د خپل او شام ترمنځ وپر زون یا منځنۍ غریز سیمې په پوځي علاقه باندې بدلی کړی دی یا بدلولو کوشش کوي او ویلی دی چې ځواکونه به تر هغه د دې ځای نه وزي چې د ګولان غرونو د سرحدي سیمې اوسیدونکو خوندیتوب پکې یقیني نشي د لنډا ګریټسټاین راپور زاستا زمونګا د آشنا ټي وی همکارا نظرانا یوسف زی وړاندې کوي
د ګولان په لوړو کې د دروس قبیلې شاوخوا شل زر اوسیدونکو د بشاره صد د رژیم د نسکورې دوه هرکلی کوي د ګولان دروس قبیله یو عرب مذهبي اقلیت ته چې ډېری ځانونه د سوریې اتباع ګڼي او په سوریې کې هم عزیزان لري د دروس قبیلې ټولنیز فعال نبی حلبی وایي چې دوی په سوریې کې د نوي ډیموکراتیک رژیم نه هیله لري چې د اسرائیل سره صلح وکړي
I will stay in my house I will
زبا خپل کور کې پاتې شم زبا خپل کور نه پرېږدم چې چیرې د اسرائیل حکومت وی یا د سوریه خو مونږ هیله لرو او زبا باور لرم چې پراتونکو څو کلونو کې به اسرائیل او سوریه د سولې ریښتینی موافقه د نور هم نږدې شي
د ګولان د ترټولو لوی دروس خار کې د مجدل شمس نهي خاروال دولان ابو سلا وای د سوریه اوګدي کورنۍ جګړې د ټولنیز او اقتصادي وضعیت زوانان دیتا ارکڑی چې ځان د سوریه په پرتله اسرائیلو ته زیات کېږدې غړي هغه د شپارس کلونو راهیسې د اسرائیلو د سیمهیز چارواکي په توګه کار کړی دی
اخره نیفلاتو شل اسد
د بشار الاسد رژیم نن سکوردو راهیسې مونږ دلته تجربه کړی چې خلک اسرائیلو ته زیات نږدې شوې دي هغه څوک چې د خلکو امنیت او بشري حقوقونه په ځانګړې توګه پولې ته د نږدې سودونکو امنیت خوندي کړی هغه د اسرائیلو دولت دی
د دروس پټولنې کې بیا ځینې نور وایي چې دوی د یاغیانو په اړه اندېښمن دي چې اوس د سوریه مشري کوي او دا یاغیان مخکې د اسلامي سخت دریځ ډلو سره دوی اندېښمن دي چې یاغیان به د بشار اسد په شان د دروس مذهبي اقلیت په وړاندې زغم ونه لري
کوم کوچ ویندو ته
نوم لای دوی د خپل ګیر لاندې کړی او اسلامي دریځ د نرم کړی لاغي مستبه زومنم چې دوی د سوریه مسؤلیت په غاړه واخلي
اسرائیل په سوریه کې د یاغیانو واکمنیدو هم اندېښمن کړی دی د بشار اسد د تختیدو سمدستي وروسته اسرائیل د ګولان وړو ته نږدې عسكر ولېګل د غسیمه اسرائیل په 1918 کال کې نیولې و اسرائیل وايي دوی په خوندې سیمه کې د دایمي پاتې کېدو نیت نه لري خو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې پولې ته سیرمه اوسیدونکي خوندي دي
مونږ لا قضاوت نشو کولای ځکه چې رژیم د دسمبر پاته مړنګ شو نو په لنډه موده کې دا به ثبات ښکاري خومون نه پوهیږو چې په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به څه پېښ شي
د سوریه د یاغیانو مشر او واکمن احمد الشراوی سوریه د جګړې ستړي شوی او د اسرائیلو په ګډون د ټولو سره صلح غواړي د حماس او حزب الله په وړاندې لسباندی یو کال جګړې وروسته اسرائیل هم ستړی شوی دی، خو دواړه لوري انتظار باسي چې وګوري په سوریه کې څه پیښیږي. دا و د لینډا ګریډ سټاین د رپورټ پښتو ژباړه. نظر یوسفسی، امریکا غږ.
د عرب اماراتو حکومت اوساغه مزدورانو ته یوازې ویزه ورکوي چې د تعلیم سره سره تکنیکی کارونو باندې پوهه هم ولري. د دې خبريال عرفان بهادر په تفصیل باندې کوي.
متحده عرب اماراتو کې د ویزو کاروبار کوونکي وای د مخکې په پرتله اوس د پاکستانیانو ویزه ویستل د تکنیکی مسلو کار دی او ریجیکټ کیږي. د یو ټریول ایجنټ په وینا ورته د ویزو بندې سپاړه رسمي اعلامیه نه ده ملو شوی، خو اوس دلته کمپنیانې بغیر تعلیم لرونکو ته نوکریانې نه ورکوي او ورسره ویزټ ویزا ډیره په ګرانه ملاویږي، ځکه چې پاکستانیان په دغه ویزا په غلا کارونه کوي.
یو ای ګورمنټ دا وایي که تاسو په ټورسټ ویزا باندې راځئ، په ویزټ ویزا باندې، نو تاسو څه وکړئ؟ تاسو دلته راشئ خو ایز اے ټورسټ، دا نه چې تاسو دلته راشئ بیا جاب سرچ کوئ او بیا تاسو اوور سٹے کوي. دا زمون خلکو باندې هم چې څومره سختی دي، دا صرف د دغه وجې دي چې زمون خلک راشي د ټورست په نوم باندې او دلته بیا اوور سٹے وکي، بیا دلته الیګل شي، هغه نه پس ته چې کوم دی بیا هغه کال او دوه کال او درې کال هغه نه ځي.
په دوبی کې د ویزو یو بل کاروبار کوونکی په وینا، یو کال مخکې د ویزې د پاره د تعلیمي اسنادو ضرورت نو، یوازې په پاسپورت با د عام مزدور کار کېدو اوس داسې نه ده.
یو سړي سره لسم دولسم سرټیفیکیټ دی، ډیګری دا هغه اټیسټډ دی پاکستان د ادارو نه، بیا دلته نو دا هغه پروفیشن ویزه چې کم دی بیا کیږي.
د مسافرو لپاره د پاکستان سارنې ادارې لخوا یو رپورټ کې ویلي شوی، سخ کال د نومبر میاشت پورې شپږ لکه دریش پیته زره یو سل شپږتیا پاکستانیانو د روزګار دپاره هیواد پرېښودی، خو یو ټریول ایجنټ وای عرب اماراتو ته د مسافر راتک ډیر کم شوی.
تیر شوی کال او د اوس کال په کمپیریزن کې کسان چې کمې چې ډیر راغلي دي. دا غي مین وجه دا ده چې دلته خو پهله د فریلانسر چې کمی ویزه په هغه کې ډیر فیسیلیټیز او ډیر ریسټریکشنز پکې نو، اوس د دې سره ګورنمنت پای کې ډیر زیات ریسټریکشن راوستي دي. مطلب کو تاسو ته یو کمپنی ویزه نو تبل ځای کې پاره باندې کار نشي کوي.
د ډان رسپانې یو رپورت کې ویلي شوی د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره جوړې ادارې بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ د پاکستان سینٹ یو کمیټې ته تایید کړې چې بے هنر پاکستانیانو ته نوې ویزې نه ورکړل کیږي، خو په پاکستان د ویزو بندیز نشته. دغه رپورٹ زیاتوي اوس به عرب اماراتو ته تګ نه مخکې د تلونکو تصدیق د پولیسو لخوا کیږي. د پاکستانی میډیا یو بل رپورٹ کې ویلي شوی په زرګونو پاکستانیان الته په جرمونو کې گیر شوی او زیاتره شمیره پکې د منشیاتو سمګلینګ کوونکو خودلې شوی. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.
قدر من اردن کو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د خبرونه بیا اوریدو د پاره او د ډیوا نورې چې کومې پروانو چارو پروګرامونه دي هغه تاسو د ډیو په ویب پاڼه سره د تازه خبرونو voadiwradio.com باندې چلی دي ساته کته شو. دا غسی بیا په فلمیز رسنیو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ایکس باندې هم دا پروګرامونه خبرونه او خبرونه وخت په وخت باندې زمونږ همکاران تاسو لپاره تازه ساتي. نو دغه تر سیو کې خامخا دغه ولولې او ځان د نړۍ او د سیمې په سیاست خبرو ساتي. زه شپه کوم سره د خپل همکارانو بختور شاه او الیاس ستاسو نه اخلم اجازه. ښه شپه ولرئ. یالا پامان.